په دې غونډه کې به د افغانستان لپاره د شاوخوا 15 هیوادونو او نړیوالو سازمانونو ځانګړي استازي ګډون وکړي. ګوتریش تر دې غونډې مخکې په یوه ټویټ کې ویلي، دا مهمه ده چې په افغانستان کې د هغو میلیونونو کسانو د لاسنیوي لپاره چې بشري مرستو ته اړتیا لري، له ټولو هغو اقداماتو څخه لاس واخیستل شي چې د کار کولو په برخه کې د ښځو حقونه محدودوي. ګوتریش ټینګار کړی چې افغانان بیړنیو مرستو ته فوري اړتیا لري او ښځې د دغو مرستو رسولو د یقیني کولو یوه مهمه برخه ده. د فرانس پرس خبري اژانس راپور له مخې د ملګرو ملتونو سره منشي به په افغانستان کې د دې نړیوال سازمان د مهمو مرستندویو عملیاتو د بیا کتنې په اړه تازه معلومات د دې غونډې برخه والو ته ورکړي. د ملګرو ملتونو د سرمنشي ویان سټیفن دوجاریک د تېرې جمعې په ورځ وویل چې ملګري ملتونه په افغانستان کې د خپل ماموریت دوام ته ژمن دي او د خپل فعالیت د دوام ارزونه کوي. د طالبانو لخوا په افغانستان کې د ملګرو ملتونو په ادارو کې له کار کولو د ښځو له راګرځولو وروسته ملګرو ملتونو ویلي و چې دوی له یوه ویرونکي انتخاب سره مخامخ دي. د ملګرو ملتونو امنیت شورا هم د تېرې پنجشنبې په ورځ د یوه پرېکړې لیک په صادرولو سره د طالبانو لخوا پر افغان ښځو او نجونو لګول شوي بندیزونه وغندله او غوښتنه یې وکړه چې پر ښځو او نجونو لګول شوي سخت محدودیتونه دې ژر تر ژره لرې شي. خو طالبانو د ملګرو ملتونو په ادارو کې پر افغان ښځینه کارکوونکو لګول شوی بندیز د افغانستان یوه داخلي ټولنیزه موضوع یاده کړې او ویلي دي چې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د فعالیت د دوام مخالف نه دي. دې ته په پام چې ملګرو ملتونو ویلي دي د دوحې غونډې ته د طالبانو د سرپرست حکومت استازي نه دي وربللي. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد پرون یکشنبې ازادي راډیو ته وویل چې له دې غونډې زموږ تمه دا ده چې د افغانستان واقعیتونه په پام کې ونیول شي، هغه امنیت او ثبات چې دلته رامنځته شوی دی غنیمت وشمیرل شي او د همکاري لپاره ورڅخه ګټه پورته شي. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ ادارې اوچا ویلي چې سږ کال په افغانستان کې له 28 میلیون زیات وګړي بشري مرستو ته اړتیا لري او 6 میلیون وګړي هم له قحطۍ یو ګام واټن لري. ملګرو ملتونو ویلي چې د دې کال لپاره په افغانستان کې د بشري مرستو د پروګرام د عملي کېدو لپاره د هڅه باندې 4.6 میلیارد ډالر غوښتنه کړې، خو تر اوسه د دغو غوښتل شوو پیسو څه باندې 15% یې ترلاسه کړې ده.
تاسو لا پیغامونو
سلامونه نیک هلی احترامات ازادي رادیو ټول کارکونکو اوریدونکو ته وړاندې کوم په دې هلم چې جوړ وروغ به محمد ولی بهار یم د مساکلا ولسوالۍ څزما د اسلامي امارت د ټولو مشرانو څخه د هلا ورزو ده چې د ډاکټرانو ته یو لږ فکر وکي. په د انجینر سرایي منطقو کې ډاکټران بیخي خپل پر سر چې د دې څو نظرې اغونه پیسې اخلي د مریضان څخه، نو دا به یې چې د ارې او زی والا خپل د سیمې د ډاکټران سره معلومات وکړي، یو نرخنامه یو شی ورته وټاکي.
السلام علیکم د ازادۍ راډیو ټولو کارکونکو اوریدونکو ته سلامونه. زمانم خان پاچا دی د ننګرهار ولایت کوټ ولسوالۍ. تاسو سره خبرې کوم. طالبان باید په رسمیت سره وپیژندل شي. طالبانو که څه هم یو شمېر کړنې سمې نه دي او په سمه لار نه دي روان، خو باید د خلکو د خاطره په رسمیت وپیژندل شي تر څو د افغانستان د خلکو ژوند ورسره ښه شي او د فقر او د بېوزلۍ او بېروزګارۍ سطح راټیټه شي. نو په دې خاطر طالبان باید په رسمیت وپیژندل شي او د دوی رسمیت پیژندنه باید هر څومره زر چې کېدای شي وشي او نړیوال ټولنه مرسته وکړي. دلته ډېر خلک بیکاره دي، د بېوزلۍ بې قصۍ او فقر د لاسه کړیږي.
تاسو هم کولی سئ چې ازادي راډیو ته د خپلې سیمې حال ووایئ. د واتس اپ پر دې شمیره راته ژغیز یا صوتي پیغام راستولی سئ. شمیره ده 0040 22 11 24 201. د لوبو له میدانه هر اونۍ له ازادي راډیو له دې اونیز پروګرام سره د سپورت لډګره شور واوري او ځوږ تجربه کړئ.
ورزش د سلامتی او احتیاط ترمنځ دیوال. سلامونه ستړي مشه د لوبو له میدان ونځي ورزشي خبرونه ته مو هرکلای کوم. تاسو ازادي رادیو او ری په دې سپورتي خبرونه کې درته د افغانستان نړۍ د بیلابیل لوبو په تړاو معلومات درکو. د دې سپورتي خبرونه په لمن کې تر ډیره د کرکټ، فوټبال او فوتسال په اړه مو خبرونه او رپورټونه راټول کړي دي. د دې ونې په ځانګړي مرکه کې مو د افغانستان له چټک توپچوونکي فضل حق فاروقي سره مرکه کړې ده. زه بختیار ساحل د څلور هیټریکونو په ترسره کولو سره د رشید خان یو بل ریکارډ د کرکټ نړیوال شورا په تازه درجه بندۍ کې د فضل حق فاروقي پرمختګ.
کله مې داسې سوچ نه وکړی چې زه به په دنیا کې د بالرانو په درجه بندۍ کې دوم یا دریم مقام ته راځم. نو داسې ذاتیم چیرته سوچ نه وکړی چې کله اول خو چې کله انټرنیشنل لوبې کولی. نو موږ سوچ دا و، هغه ارمان هم دا و چې خالي انټرنیشنل کې ولوبېږي.
د روژې په مناسبت د افغانستان په یو شمېر ولایتونو کې د ګڼو سیالیو دوام.
اکثره لوبډلې له نورو ولایتو یا البته د افغانستان له ګوټ ګوټ راغلي دي په دغه سیالیو کې لوبېږي. البته دا یادونه هم وکړم باید چې په دغه سیالیو کې د افغانستان ملي ټیم لوبغاړي، د نونس کلنو لوبغاړي او د افغانستان الف او یا هم د داخلي کرکټ هغه ځلان د ستوري لوبيږي چې په داخله کې ډېر خزلې دي.
په راتلونکي آسیا او نړیوالو جامونو کې د پاکستان او هندستان د لوبډلو د ګډون په تړاو د دواړو هیوادونو د مشرانو ناندرې. د افغانستان فوټسال ملي لوبډلې د جوړېدو په پار د تمرینتي کمپیل او د چټک توپ اچونکو فضل حق فاروقي سره ځانګړې مرکه. تاسو آزادۍ رادیو ته غوږ یاست. په خبرونه کې ګڼ نور ورزشي مطالب هم درته وړاندې کوو. د افغانستان د کرکټ مخکخ لوبغاړی راشد خان د نړۍ په کچه او بیا په لومړي مقام کې راغی. هغه د ازل د ډیرو هیټریکونو په کولو سره دا ویاړ ترلاسه کړی دی. خان اوس یوازینی توپ اچونکی دی چې څلور هیټریکونه یې په شل اوریزو سیالیو کې په خپل نوم ثبت کړي دي. په دې رپورټ کې به ووایو چې نوموړي دا کارنامې د چا پر وړاندې او کله ترسره کړي دي. ریپورت سالم احمد سالیل ولی.
د افغانستان د شل اوریزو لوبو لوبډل مشر راشد خان د هندستان په غوره لیگ یا آی پی ایل سیالیو کې د کلکتا نایت رایډرز په وړاندې په دریو پرلپسې توپونو درې لوبغاړي وسوځول او هیټریک کې ترسره کړ. دا په شل اوریزو سیالیو کې د راشد خان څلورم ځل دی چې هیټریک کوي او له دې سره د نړۍ په کچه د شل اوریزو لوبو د زیاتو هیټریکونو ریکارډ له ځان سره لري. د وروستي ځل لپاره د اپریل میاشتې پر نهمه نیټه د یکشمې په ورځ د آی پی ایل په دیارلسمه سیالۍ کې د ګجرات او کلکتې په سیالۍ کې راشد خان د لوبې ولسم او خپل څلورم اوور ترسره کاوه چې په لومړي توپ یې اندري راسل، په دویم توپ یې سونیل ناراین او په دریم توپ یې شردول ټاکور وسوځول او له دې سره د آی پی ایل په سږني پړاو کې لومړنی هیټریک یې په خپل نوم ثبت کړ. په دې سیالۍ کې راشد خان د لوبډل مشري دنده هم پر غاړه درلوده خو لوبه یې په وروستي توپ وبایلله. د کلکتې لوبډلې ته په آخري اور کې د 15 منډو اړتیا وه او د ګجرات لوبډلې توپ اچونکي یش دالیل توپ اچونه کوله. د کلکتې لپاره رینکو سنگ په 15 توپونو 15 پجیز ووهلې او دا خورا زړه راښکونکي سیالۍ وګټله. راشد خان د لومړي ځل لپاره په 2013 نه دی کال کې د ویست انډیز په سوداګریز لیگ کرابین کې هیټریک ترسره کړی وو. شغلی خان چې د امازون واریرز لوبډلې ته لوبېده د جیمیکا تلواس په وړاندې په دریو توپونو درې لوبغاړي وسوځول او دا د یاد لیگ په تاریخ کې لومړنی هیټریک او دا ویاړ هم د راشد خان په نوم ثبت شو. نوموړي د دویم ځل لپاره په 2019 نه دی کال کې د آیرلند ملي لوبډلې په وړاندې د هندستان په دهرادون ښار کې هیټریک وکړ. هغه په دې سیالۍ کې 15 لوبغاړي وسوځول او غوره لوبغاړي هم ونومول سو. دغه راز راشد خان د دریم ځل لپاره د 2020 د کال د دسمبر په 1 نیټه د استرالیا په سوداګریز بیگ باش کې د سیدنی سکسرز لوبډلې په وړاندې هیټریک وکړ. د افغانستان د کرکټ دغه ځلانده ستوري تر دې وړاندې هم د کرکټ ځینې مهم ریکارډونه په خپل نوم ثبت کړي دي. هغه تازه په شل اوریزو سیالیو کې د 500 وکټو وسوځولو ریکارډ هم په خپل نوم ثبت کړ چې د نړۍ په کچه د دویم توپ اچونکي په توګه یې دومره وکټې اخیستې دي. د ویلو ده چې راشد خان اوس مهال د کرکټ نړیوال شورا د شل اوریزو سیالیو د توپ اچونکو په درجه بندۍ کې لومړی مقام لري.
د کرکټ نړیوال شورا له لوري د شل اوریزو توپ اچونکو په تازه اعلان شوې درجه بندۍ کې راشد خان لا هم په خپل لومړي مقام کې پاتې دی. په دې درجه بندۍ کې بل افغان توپ اچونکو فضل حق فاروقي بیا له دریم مقام څخه دویم مقام ته پورته شوی. دا لومړی ځل دی چې د افغانستان یو چټک توپ اچوونکی د کرکټ نړیوال شورا په درجه بندۍ کې دومره لوړ مقام ترلاسه کوي. وروسته له هغې چې د پاکستان پر وړاندې په دریش لوریزو سیالیو کې فضل حق فاروقي اغیزمنه توپ اچونه وکړه، هغه له 15 مقام څخه دې مقام ته ورسېد. دغه راز بل افغان توپ اچوونکی مجیب رحمان بیا په 9 مقام کې پاتې دی. په همدې تړاو مو د خپرونې په وروستۍ برخه کې له فضل حق فاروقي سره مرکه هم کړې ده. د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې د روژې په مناسبت د نورو لوبو ترڅنګ د کرکټ لسوریزي او شلوریزي سیالۍ هم دوام لري. په دې سیالیو کې د ننګرهار، کابل او خوست ولایتونو سیالۍ ډېرې رنګینې دي او ګڼ شمېر نندارچیان ورځي. په دې سیالیو کې د افغانستان ملي لوبډلې یو شمېر مخکښ لوبغاړو هم ګډون کړی دی. بشپړ تفصیل به درته امید ظهیر مل وړاندې کړي.
د افغانستان په دریو ولایتونو کې د روژې په مناسبت د کرکټ شل اوریزي او لس اوریزي سیالۍ پیل شوې دي. په دې سیالیو کې لومړنی ټورنامنټ د جلال آباد ښار په سپین غر لوبغالي کې د شپې له لوري پیل دی. په دې شپنیو سیالیو کې چې 14 سیمه ییزې لوبډلې پکې ګډون لري، لومړی پړاو یې بشپړ شوی او اوس یې دویم پړاو روان دی. د دغو شپنیو سیالیو جوړونکي همایون عمر ازادي راډیو ته وویل،
البته دغه سیالۍ د روژې په شپږمه پیل شوې دي او د اختر تر دوهمې به دوام کوي. په دغه سیالیو کې زموږ سره د افغانستان له مختلفو ولایتونو مختلف لوبډلې دي او دا هم باید یاد کړم چې دا یې دویم پړاو دی. تیر کال هم دغه سیالۍ موږ تر سره کړې وي. په دغه سیالیو کې لس لوبډلې برخه لري چې لاغې له جملې څخه ریحان سیسی، وادي النور، فقیر وهاب، وحید، سید آغا عرب، خیبر زلمی لوبډله، کوثر لوبډله، کونړ اتلان، سلطان زاده لوبډله او دوس لوبډله شامل دي چې په دې کې هم اکثر لوبډلې له نورو ولایتو یا البته د افغانستان له ګوټ ګوټ راغلي دي په دغه سیالیو کې لوبیږي. البته دا یادونه هم وکم باید چې په دغه سیالیو کې د افغانستان ملي ټیم لوبغاړي، د 19 کلنو لوبغاړي او د افغانستان الف او یا هم د داخلي کرکټ هغه ځلان د ستوري لوبیږي چې په داخله کې ډېر خزلې دي. یو یادونه باید بل هم وکم چې په دروسه په دغه سیالیو کې د افغانستان ملي ټیم لوبډلې د لوبغاړو څخه شهزاد محمدی لوبیدلې دی، سمیع الله شینوار، شبیب نوډي، وفادار مومند او اظهار الحق لوبیدلې دي. امیدواری شته چې پراتونکو لوبو کې چې اوس یې دویم پړاو روان دی او په دې کې د افغانستان د ملي ټیم لوبغاړو څخه اکثریت لوبغاړي ولوبيږي.
دغه راز په کابل او خوست ولایتونو کې بیا د سیمه ییزو لوبډلو ترمنځ ورځنۍ لس اوریزي سیالۍ پیل دي. په کابل کې د روژې په مناسبت پیل شوې لس اوریزي سیالۍ د ایوبي کمپلیکس لوري په ایوبي لوبغالي کې پیل دي. د یاد سیالیو تنظیمونکی او د ایوبي کمپلیکس مشر عبداللطیف ایوبي د دې سیالیو په تړاو ازادي راډیو ته ویلي دي چې د یو شمېر مخکښ کلبونو او لوبغاړو په ګډون یې د رمضان لس اوریزي سیالۍ تر نامه لاندې ټورنامنټ د پای مرحلو ته نږدې دی. خاغلی ایوبي وړاندې ویلي،
نو یاد سیالۍ تقریبا د روژې په لسمه شروع شوې دي. اوس وروستۍ مرحلو ته لوبې رسیدلې دي. دو گروپونه مخکې لوبې خلاصې شوې دي. د دو گروپونو لوبې پاتې دي چې سبا خلاصېږي. نو ټول ټال 14 ټیمونه وو په څلورو گروپونو ویشل شوي وو چې د هر گروپ نه یو یو ټیم کوالیفای کوي سیم فاینل ته، نیمه پای لوبې ته. چې اوس تقریبا د اول گروپ نه اباسین اپ کلب سیم فاینل ته لاره پیدا کړې ده او د بی گروپ نه سلیم کروان کلب سیم فائنل ته لاره پیدا کړی ده. چې سلیم کروان کلب کې ماشاءالله ټول خلوب غاړي لوبیږي. شرف الدین اشرف ورسره ده، سمیع الله شینوار ورسره ده، ګلبدین نیب ورسره ده، نور ښه خلوب غاړي ورسره ده. همداسې د شاهین کلب، شاهین نیازی کلب هم نیمه پیلو به ته لاره پیدا کړه. هغې سره ماشاءالله خلوب غاړي دي، صدیق اتل دی، عبدالرحمن دی، نوید اظهار دی، نو پټوله کې ټول خلوب غاړي ورسره دي. اسحاق محمد اسحاق وکټ کیپر بیټسمن ټول لوبي ماشاءالله ښه وکړي. نو کابل زلمی هم سبا وروستۍ لوبه پاتې ده، خو هغه هم تقریبا نیمه پای لوبې ته لاره پیدا کړې ده. دواړه لوبې ګټلې دي، نو درېیمه به هم انشاءالله ګټي. نو دویم راوند سیم فاینل بیا ډېر خوندور دی. ټول هغه کلبونه چې ټول بهترین لوبغاړي او نېشنل ټیم د انډر 19 ښه لوبغاړي او د ډومیسټیک هغه لوبغاړي چې تل ښه ځلېدلې دي په دې کلبونو کې ځای لري. او سیم فاینل به هم سبا نه بل سبا شروع کیږي. سیم فاینل ښې لوبې دي،
دغه
راست په خوست ولایت کې د پیل شوی او لس اوریزو سیالیو تنظیمونکي جهاد سنگین بیا ازادي راډیو ته ویلي چې څنګه سیالیې د مالی ملاتړ پیدا کول او ملي لوبغاړو د ګډون له امله ډېرې رنګینې دي او ګڼ شمېر خلک ننداري ته ورځي. د زیاتوی
پوسټ رمضان کې ټین لیگ کې تقریبا 14 لوبغاړي دي چې د اپریل په شپږم تاریخ مو پایل کړ او تقریبا 10 ورځې بنسي او دغه 14 لوبغاړي چې د ټولې د خوست د سیمې د خو د نورو ولایتونو لوبغاړي هم پکې لوبيږي او د ترڅنګ مشهور لوبغاړي چې پکې لوبيږي هغه لکه نورعلي زدران شو، عبد تڼیوال شو، ضیا شریفی شو او ابراهیم زدران شو. د سنور ډېر مشهور لوبغاړي پکې لوبيږي چې دلته به یادونه لږ ستونزمنه وي ځکه چې لوبغاړي بېخي زیات دي د ټول پکې لوبيږي. دا ځل به ښه لیګ ترسره کوو، داسې لیګ به ترسره کوو چې انشاءالله د تېر کال په پرتله به انشاءالله ښه لیګ وي.
د ویلو ده چې یادې سیالۍ د افغانستان کرکټ بورډ ادارې د اجارې په ورکړې د کرکټ په برخه کې د خصوصي سکتور له اړخه پر مخ وړل کیږي.
په ورزش کولو له نشه یي موادو ځان وساتئ.
اوس د پاکستان او هندوستان کرکټ مشرانو د ناندریو په تړاو یو خبر لولو. وروسته له هغې چې هندوستان په پاکستان کې په آسیا جام سیالیو کې له ګډون انکار وکړ، د پاکستان کرکټ ادارې مشر نجیب سیتی هم په رسنیز کانفرنس کې وویل چې که چیرې آسیا جام په پاکستان کې ونه شي نو دوی به په نړیوال جام کې چې په هندوستان کې کیږي ګډون ونه کړي. خاغلی سیټي ویلي چې که آسیا جام په پاکستان کې نه کیږي اربونه روپۍ تاوان به یاد هیواد ته ورسیږي. هغه په ټینګار سره وویل چې د ټولې نړۍ د کرکټ لیدونکو لپاره د پاکستان او هندوستان د کرکټ سیالي ډیره د ارزښت وړ ده او لومړۍ هڅه دا ده چې دواړه هیوادونه د سیالي په ښه ډول ترسره کړي، خو که هند پاکستان ته له ورتګ انکار وکړ نو دوی هم هند ته نه ورځي. د ده په باور چې په نړیوال جام کې به نه ګډون د کرکټ نړیوال شورا اړیکې له پاکستان سره خراب شي، خو د ده باور دا دی چې د خپل ملک سیاسي موقف ورته ارزښت لري او په دې برخه کې له پیسو او هر څه تیریږي. کله چې اعلان وشو چې د کرکټ آسیا جام به سږ کال په پاکستان کې ترسره شي، هند پکې د سیاسي او امنیتي ستونزو له امله له ګډون انکار وکړ او په دې تړاو څو ځل د کرکټ آسیایي شورا د لوري غونډې هم وبلل شوې. په وروستیو رپورټونو کې وویل شول چې آسیا جام به په پاکستان کې کیږي خو د هند سیالۍ به بیا په دریم هیواد کې ترسره شي. او اوس په افغانستان کې د روژې په مناسبت له نورو پیل شویو سیالیو خبر درکوو. په خوست، هلمند، غزنی، بامیان، غور او کندهار کې د فوټبال او فوټسال سیمه ییزو لوبډلو ترمنځ سیالۍ لا هم جریان لري او دغه سیالۍ به د دې اونۍ تر پایه پای ته ورسیږي. په دې سیالیو کې لوبیدونکي لوبغاړي وایي چې د روژې په میاشت کې ورزشي فعالیتونه د دوی د فزیکي تکړښت لپاره ډېرې اړینې دي او هیله مندي ښودلې ده چې تر روژې وروسته به په ولایتي کچې مسابقو کې ښې لوبې کوي. د روژې میاشتې په پیل کې یو شمېر فدراسیونونو مسؤلینو ازادي راډیو ته ویلي وو چې د کافي بودیجې نشتوالي له امله د دې جوګه نه دي چې په روژه کې ورزشي سیالۍ ترسره کړي. د افغانستان د فوټسال ملي لوبډلو په تړاو د افغانستان فوټبال فدراسیون خبر ورکړی دی چې د فوټسال ملي لوبډل انتخابي کمپ د ایران په مشهد ښار کې پیل شوی دی. یاد فدراسیون زیاتوي چې د افغانستان فوټسال ملي لوبډلې او د شل کلنو فوټسال ملي لوبډلې د جوړېدو لپاره ټاکنیز کمپ د شپېتو لوبغاړو ترمنځ پیل شوی چې 15 لوبغاړي د فوټسال ملي لوبډلې او 15 نور لوبغاړي د شل کلنو فوټسال ملي لوبډلې ته دعوت شوې دي. دوی وایي دا ټاکنیز کمپ به چې د اپریل په 14 نیټه پیل شوی د مای میاشتې تر 14 نیټې به دوام وکړي. د فوټبال فدراسیون د معلوماتو له مخې چې د دې ټاکنیز کمپ کې به د میاشتې په اخره کې غوره لوبغاړي د مشرانو او ځوانانو د فوټسال ملي لوبډلې ته انتخاب شي. دغه راز په دې خبر کې ویل شوی چې د اپریل پر 14 به افغانستان د شل کلنو ځوانانو فوټسال ملي لوبډله له خپل ایراني همزولو سره یو دوستانه سیالي هم ترسره کړي. همداراز د افغانستان د فوټسال ملي لوبډله به د روان کال د مې میاشتې په 14 او 16 نیټه د لبنان هیواد د فوټسال ملي لوبډلې سره دوه دوستانه لوبې د لبنان په کوربتوب ترسره کړي. د اروپا د فوټبال د اتلانو په لیګ کې د نیمه پیلوبي څلور لوبډلې معلومې شوې. په وروستۍ لوبه کې چې د اپریل میاشتې په 12 نیټه د کابل پر وخت د شپې ناوخته د ریال مادرید او چلسی لوبډلو ترمنځ ترسره شوه. 2-0 پر وړاندې ریال مادرید لوبډلې وګټله. د ریال مادرید لپاره کریم بنزیما او مارکو اسینسیو ګولونه ووهل. په دې سره چلسی هم له دې سیالیو بهر شو. مادرید نیمه پیلو به ته ورسید. د اروپا د اتلانو د فوټبال لیگ په کوارټر فائنل سیالیو کې مانچستر سیټي، میلان، انټر میلان او ریال مادرید خپل سیالان مات کړل او نیمه پیلو به ته لار پیدا کړه. د ویلو ده چې د دې سیالیو نیمه پیلو به د مای میاشتې په 9 نیټه پیل شي. د خبرونه په ورستۍ برخه کې یو ځانګړی مرکه درته وړاندې کوو. د خبرونه په اوږدو کې مو یادونه وکړه چې د کرکټ نړیوال شورا د شلوریزو توپ اچونکو په تازه اعلان شوې درجه بندۍ کې راشد خان په خپل لومړي مقام پاتې دی او فضل حق فاروقي بیا له دریم مقام څخه دویم مقام ته پرمختګ کړی دی. خادلی فاروقي د پاکستان پر وړاندې تر سیالۍ وروسته دومره چټک پرمختګ وکړ، هغه یو مهال په لسو غوره توپ اچونکو کې هم ځای نه درلود، خو د پاکستان پر وړاندې توپ اچونه ډیره اغیزمنه وه. له خاغلی فاروقي مو په پیل کې پوښتلی دي چې د دې مقام د ترلاسه کولو سوچ یې کله کړی و او کنه.
فاروقي صاحب، د کرکټ نړیوالې شورا د شلوریزو توپ اچونکو په تازه اعلان شوې درجه بندۍ کې دویم مقام ته رسیدلی، کله دې سوچ کړی و چې دا مقام به ترلاسه کړي؟
کله مې داسې سوچ نه و کړی چې زه به په دنیا کې د بالرانو په درجه بندۍ کې دوم یا دریم مقام ته راځم، نو داسې ذاتیم چیرته سوچ نه و کړی. چې کله اول خو چې کله انټرنیشنل لوبې م کولی، نو مونږ سوچ دا و، هغه ارمان هم دا و چې خالي انټرنیشنل کې ولوبې، نو چې بیا کله انټرنیشنل کې ما ډیبیو کړه ولوبېدم، نو هغه ول سر کې کوم میچونه او هغه پرفارمنس ما وکنه، نو هغه ما داسې اندازه لګېده چې زم یو وخت کیدای شي وکولای شم چې د دنیا په لاس غوره بالرانو کې راسي یا پنځلس کې راسم. خو دا سوچ مې داسې کله نه وکړه چې زه به دومره وخت کې د دنیا په بالرانو درجه بندۍ کې دوم او یا دریم مقام ته راسم.
په لومړي مقام کې راشد خان قرار لري، اوس ستا او د هغه ترمنځ یو ډول رقابت هم دی. د لومړي مقام لپاره به حتمن ډېره لیوالتیا لري چې ترلاسه کړي، په دې کله به خواري کوي؟ نو
سائل صاحب، د لومړي مقام باره کوم خبره وکړه؟ په اول کې خو په لومړي مقام کې راشد خان دی، هم د افغانستان دی، موږ ټول افغانان پر راشد خان باندې ویاړو. نو راشد خان سره یې ما ټوکې مې کنه غپ مسلو کلواله ټویټ هم سی وکم، ورته ویلو چې دا پیر ما ټارګټ سره راشد خان دی، ځکه چې اول نمبر دی میدان شاته. نو یې ما د راشد شاته کول مې چې غټ ارمان نه دی چې زه راشد غوند پلیر یا راشد شاته کوم. نو دغه مې یو هیله ده، داسې یو ارمان مې چې داسې نه یي چې صرف د افغانستان له طرف یو راشد خان اول لازي یا محمد نبی والرنډران کې اول لازي، نو صرف یوازینی عادت مې دا چې یو خو از افاس بالر چې افغانستان طرف اول لازي، دا یو غټ دی افتخار خبره ده. بیا یو بل بالر راځي کنه، دا دنیا وال ته خلکو ته دا ښکارندوی دی، دا یو ښکاري چې په افغانستان کې نه نه یوازې لونډر یا سپینر راتلی شي په اول درجه، نو د یغوی فاس بالر یا بیټسمین د سیم څوک راتلی شي. نو یوازینی عادت مې دا چې دوه اول نمبر راسم چې ټول دنیا ته او افغانانو ته دا ښکاره کړو چې موږ بالران او فاس بالران کوم دا ټیلنټ ته چې دنیا کې اول نمبر راسي. نو کوشش کوو ان شاء الله چې خپل ښه کرکټ وکړو او پوزېټیو مایند سره ولوبېږي، خپل ښه کرکټ کوو، نو توکل په الله که الله مو نصیب کړي اول نمبر ته ان شاء الله راځو.
همدغه سده هر سړی کوشش کوي چې یو مقام ته ځان ورسوي. رقابت داسې یو څه وي سالم رقابت چې هغه د دوه ورونو ترمنځ هم کېدای شي. که د پاکستان له سیریز وړاندې ستا د شلوریزو سیالیو درجه بندي وګورو، ته په لسو غوره توپ اچونکو کې هم نه وي، خو د پاکستان له سیالیو نه وروسته دغومره چټک پرمختګ تا وکړ، ستا لاندې لاملونه څه دي؟
په رښتیا هم د پاکستان د سیریز نه مخکې زه تقریبا په 15 شپاړسم نمبر کې وم، نو په پی ایس ایل کې موږ هلته راشد او موجی و موږ سره کېناستو. نو ما به هلته هم دوی ته ویل چې دا سیریز خو را روان دی، کوشش کوم چې دومره پرفارمنس زه وکړم چې دا لسم نمبر ته خو راسم. نو هغه یو خو د پاکستان سره سیریز کې الحمدلله پرفارمنس مې خو درې میچو کې 15 آؤٹ کړو، یو کال مې مخه. نو د کله چې هم ته د یو ټاپ ټیم په خلاف باندې ښه پرفارمنس کوي، نو هغه د آی سی سی پر رینکینګ باندې اغیزه کوي، نو هغه نمرې ټول اکاؤنټ کېږي. نو هغه له وجه دا و چې دومره زر زه بر نمبر ته راوختم.
آی پی ایل کې د تر دې دمه خطو پچونه کړې ده، دا وایي چې د آی پی ایل او نورو لیګونو توپیر ستا لپاره څه شی دی؟ کوم داسې څه په آی پی ایل کې دي چې هغه د دنیا په نور کرکټ کې نشته؟
د آی پی ایل او د نورو لیګو باره کې زه دومره ویلی سم چې د آی پی ایل کې چې کوم دغه د انډیا د خپل پلیران دي، لوکل پلیران دي، کوم چې انټرنیشنل کې لوبېدلي یا نه لوبېدلي، نو دغه د انډیا چې خپل د لوکل پلیران دي دا ډېر ښه لوبېږي نسبتا لکه ټول انټرنیشنل پلیران ونته دي. نور دنیا دا کوم لوکل پلیران سی هغه دومره تکړه نه لکه انډیا سی لوکل پلیران دي، نو لا غیر وجنه ما پیل نور لګونه لک نسبتا لګ نور نه لک سخت ده، ځکه ک نور لګو کی اورسیز پلیران اکثریت خې بیا لوکل چا کوم پلیران نو لک کرکټ خدا شي د چ اورسیز پلیران پکې چلور لوبيږي، نو نور شټول لوکل پلیران دا ډیر مهمه دا ډیر لوی هغه سی لري، نو د انډیا چې کوم د خپل لوکل پلیران دا ډیر تکړه دي او ډیر خپل پلیران دي، نو لا غیر وجنه د انډیا آی پی ایل او د نور ملکو لیگ ترمنځ دغه یو توپیر کېدای شي.
اخیری پوښتنه کوم، ستاسو لوبډله سن رایزر حیدرآباد کلیدل کیږي له تیرو څو کلونو راهیسې د آی پی ایل په سیالیو کې سټرګل کوي، هغه څه چې څنګه په کار ده نه ځلیږي، فکر کوي چې مخکې بلاړ شي په آی پی ایل کې په پاتې سیالیو کې؟ او ورسره یو بل پوښتنه هم کوم، دغه کم رولز چې نوې رامنځته شوی د آی پی ایل په سیالیو کې د امپیکټ پلیئر په توګه، دا خو به دې نه ځورئ ځکه چې یوازې بالنګ در باندې کوي او هغه بیټنګ درته نه در رسیږي، او تر ډیره پورې بالران د بیټنګ سره ډیر علاقه لري، په دې تړاو څه وایي؟
ټیم باره کې که زه ووایم په رښتیا هم اول دوه میچونه مونږ بایللي، نو درې میچ هم ګټلی دی، یو اندازه کم بای کم کړی ده، نو د مونږ هر یو لوبغاړی نه تمه کیږي هر یو لوبغاړی میچ وینینګ لوبغاړی ده، نو د صرف دومره فرق ده د نورو ټیمو سره چې فارم آؤټ فارم خبره ده، نو مونږ هم کوم لوبغاړی چې دي هغې نه هم تمې شته چې لږ بس خپل ټچ کې راشي انشاءالله، نو ښکارېږي چې مونږ هم د دې ټورنامنټ یو ټاپ ته ورسیږو، یو ښې لوبو کې کوارټر فاینل او ټاپ فور ته انشاءالله تلی شو. او بل د امپیکټ پلیئر خبره ده، امپیکټ پلیئر د غایته خبره، بالران ډیر زیات بیټنګ سره شوق لري، خو نسبتا دا یو ښه رول زم کې د ځکه د یو دولسم لوبغاړي په هایز باندې څوک چې هغه لکه ټویل مین یا هغه تم پکې د لوبې کولو موقع برابرېږي، نو دوی دغه امپیکټ پلیئر هم د خاص توګه د لپاره راځي چې انډیا کې دغه پلیئران دي او دا خلک دي ته لکه یو دولسم لوبغاړي ته چانس ورسیږي، نو تر یو ډیر اندازه پورې دا یو خم ده او یو اندازې پورې کنفیوز کوي هم سړی، ځکه امپیکټ پلیئرانو کې چې اچولی هر ټایم ته ټیم کې راچوای شي تا ته اندازه نه کېږي څه وخت به لوبېږم څه به لوبېږم بل به لوبېږم، یو اندازه سړی کنفیوز کوي.
احتیاط تباہی او ورزش سلامتی دا.
درنو اوریدونکو، تاسو د افغانستان له چټک توپا چونکو فضل حق فاروقی سره زموږ مرکه اوریده، هغه تازه د کرکټ نړیواله شورا د شلوریزو توپا چونکو په درجه بندی کې دویم مقام ته رسیدلی دی. د دې اونۍ ورزشی خبرونه هم دلته پای ته رسیږي، تر بیا مو په الله سپارم.
ورزش د روغتیا او احتیاط ترمنځ دیوال.
د آزادی میلمه. درنو اوریدونکو بیا هم سلامونه، زموږ ځانګړی میلمه د ټکنالوژۍ متخصص دی، ګڼ اپلیکیشنونه یې جوړ کړي او په دې برخه کې د نوښتونو په خاطر څو ځلې جایزې ګټلې دي. آغا ملک سحر مو میلمه دی چې د درک کمپنۍ مؤسس او خاوند دی. سحر ته هر کلی وایم، لومړی به له ده د خپل ژوند په اړه واورو.
تروان سیب زو غزنی ولایت مقر ولسوالی بزکو کلی کال ته زیهدل امنو نه سو دنیو میلادی کال کی لمنه از دکړې مې حل ته پیل کړی دي. زمغ کلی ته نږدې دلته هو انځه ودیا او بيدلا یا بوبن پناما تر پنځم ټوټي پوری ما حل ته دکړې وکی، ورستا امغه هو انځه طالبان وسو زول او موږ مجبور وسو چې باید یو بل ځای هو انځه وایو. موږ مجبور سو غزنی ښار ته رالو، نو مالته تر لسم ټولګي پورې زده کړې وکړې، لغه وروسته چې نه هلته د امنیتي وزب سي سمنه وه، نو موږ کابل ته رالو. زه کابل کې خوشحال خان د لیسې څخه فارغ شوم، خوانځي په وخت کې می دوه فرمول درلود، یو البته قبول نسو، یو فرمول چې د سنو بدول لپاره البته دقت ډېر لوړ وو، هغه وخت غبانې ما دوه درې جایزې مو اخیستې. وروسته بیا هغه د افغانستان د الکترونیکي تذکرو لپاره هغه ما ورکړل، نو بیا هغې نه ته نغدي جایزه هم راکړه. نو دغه د الکترونیکي تذکرو په شابه سنې تبدیلېږي له هجري شمسي او میلادي او قمري ته، همدغه هغه فرمول د اپلیکیشن هم اوس په ګوګل کې شته. بیا هغه وخت وروسته ما اپلیکیشن هم جوړ کړ سي، ډېرې لیکانې اوس د کانکور ازموینو کې کاروي، ځکه دا د افغانستان د تاریخ او مضامین سي. د سنې دوه درې ډوله دي، نو زده کوونکو ته یادونه لیک سخته ده. بیا هماغه اپلیکیشن په واسطه باندې دي مرسته کوي چې یوه سنه یوازې ترې زده کوي، نو کانکور کې به ځینې وخت دوی سره په پوښتنو کې مرسته کوي.
بله سحر صاحب، تخنیک ته مو کلمه مخکړه او چیرته مو زده کو؟
زه چې تقریبا خوندزی کې ومه ومه تم ټولګي کې ما کار سره کول، زه به یو کلینیک کې ومه، تل لابراتوار کې کار کول، نو ډېر معاینات او له دغه سره مخ سره مخ دغه مغلکو د لابراتواري ماشینانو سره نو التم عمل زده کول. نو ټیکنالوژي در ما غلاکه وزد په خوندزی په ومه تم سیم کې ما کمپیوټر درلود او ما بدن سرګرځاو، نو ټیکنالوژي سره ملګر وخت ډېر علاقه ول. خو کله چې بیا ځل کور ازمن ورته مثلا پانتون ته لاړم، ما دوه درې اپشن درلودو، یو دا اوس بورس کې ولاړ سم، یو دا اوس کابل پانتون ته ولاړ سم، ځکه ما دا کانکور کې ورته بریالی شوم. نو ما دا انتخاب کړ ځکه چې دلته زما لپاره یو بل شخصي پانتون هم مفت و هغه ټیم کې. نو کله زه بیا دوم سیمستر ما خلاص کړم، یو سافټویر جوړ کړم چې تاسو مور باندې راپورونه درلودو د لمر په نامه د شفافیت لپاره په دولتي ادارو کې. هغه وخت ما ته څو جایزې راکړل، یو نړیوال بانک جایزه او لسمشر کرزی و ډاکټر صاحب عبدالله دغه دغه ټولو ماته نغدي جایزې نور راکړلې. امغه ډېر ښه ایډیا ول، ځکه د ټولو خلکو دولتي خدمات تل امغه یو سافټویر نه لاسرسي کول سي، خو متاسفانه هغه عملی نه سو. امغه دوه کټګوري ته زولانم په مخابرات وزارت کې ستغي جایزه $10,000 ول، خو متاسفانه هغه پروژه به ورسته لغوه سن. نړیوال بانک او د دې ترمنځ پروژه سي کومه د دوه خلکو لپاره جایزې به ورکول کېږي، ځکه نوې ایډیا درلودې. نو زه په دوه کټګوري کې ومه، خو هغه ما ونه نس وختلې دلې نو سه پروژه لغوه سن. نو زه امغه دوم سیمستر نو ورسته ټیکنالوژي کې لمدغه سافټویر سره زما کار پیل شو. بیا په څلورم سیمستر کې ما یو بل سافټویر جوړ کړ د درک په نامه، د افغانستان د ټرافیک ستونزو د مدیریت لپاره او د ټرافیک پیښو د کنټرول لپاره، ځکه افغانستان کې دغه لجن نه راورسته دوم تلفات دي له ټرافیک پیښو څخه دي. نو په همدې خاطر ما دغه بیا د مخابراتو نړیوال بانک جایزې وګټل، نړیوال بانک ماته نور جایزې هم راکړل چې څو کانفرنسو ته زه وغوښتل شوم. بیا هم دغه سافټویر سم هغه ډېر هڅه وکړه کورنیو چارو وزارت کې، مې په دې برخه کې څو میاشتې غیر سرکار وکړه، دا عملي سي. عملي کېدل هم ډېر اسانه و، ځکه هغه ټولو شل تر دېرش ملیون امریکایي ډالر ته اړتیا درلوده چې عملي سي. او دغه د افغانستان کې درې زره شپږ سوه ټرافیک پولیس وو، هغې لپاره به یو سمارټ فون ورکړل شوی وای، او هغې یوازې د موبایل د موټر پلیټ سکن کاوه، نور د موټرو د مالک مشخصات ورته راړول، که چېرته موټر کومه ستونزه وای یا غلا وای یا بله ستونزه وای، نو هغه جریمه کوه او پیدا کوو. نو په دې ډول دغه افغانستان کې دا ټول 1 میلیونه موټر دغه مدیریت ډیر اسانه وو، او دا د افغانستان له شرایط سره یو ډیر فیصله جوړ حل لاره ولا، یعنی نظر د برکو د ارسن سیمګلرو هغه ټول به د کسنجول سره یو دغه سمارټ فون هر چیرې چارجې دو. خو دا هم متاسفانه عملی نه سو، قسم ممیاس مې سګو دي
عملی ودی نه سو. دلیل یې څه
ستونزه هیڅ نه و، تخنیکی لحاظ امکان درلود، ډیر کم امکانات تیارتیا درلوده، یعنی درې زره شپږ سوه ټابلیټونو ته ضرورت درلود، یو سرور ته ضرورت درلود، یو سل نفرې ټیم ته ضرورت درلود، دغه د ټولو موټرو ډیټا ډیجیټل کړي سیستم ډیر اسانه ولا. خو هغه وخت د کورنیو چارو وزارت کې بیا خصوصا ټرافیک عمومي ریاست کې ما لپاره ډیر غټ خنډونه وو، او په ټوله کې ما لپاره یو ډول دوسیه ته دور تحریر سم باندې یو دل نیم دا اوس هلته په ډیر لویه کچا اداري فساد وو. تو یعنی که زوم په اوسط ډول کابل کې هغه وخت زمې کومې هغه ابتدایي شمیرې درلودې سل میلیون افغانۍ د ورځې رشوت اخیستل کېدو د ټرافیک په برخه کې، د موټر د محصول په برخه کې. نو دغه سیستم سره د دغه ټوله مخه نیول کېده، ځکه هیچا بیا نه سوی کولی چې یو چانه پیسې واخلي او مثلا غیر قانوني موټر وچلوي. یعنی ستونزه یوازې همدغه ادارې و، نور کومه ستونزه نه وه، ځکه ټول اړخونه یې موږ سنجولي و. تا ما هغه وخت ماته دوه درې بهرني استادان په نورو پوهنتونونو کې بهر کې غی کار کول غی لمر مرسته وکړه زغه ایډیا او دغه لیک نورم پراخه کو د سې د افغانستان شرایط ته جوړ کو یو استونیایي ولو د استونیا ولو هغه په افغانستان کې ناټو په دغه کې کار کول په دغه ماموریت کې کار کول هغه ډیر تکړه کسو یو څو کسان نورم ما چې نه غاړي کې تر لودي نو ما هڅه کوله دغه شی افغانستان کې دغه سی خو ورسې بیا متاسفانه ظلمات کوم ځکه نور نه کیدو او تناز مال وسنه او پر دولت اراده نه ورته دغه نو لغه ورسې بیا شخصي بزنس ته ولاړم یعنی د پوانتون دریم کال کې ما عین وخت پوانتون ویل په یو شرکت کې مې وسره کارم کول مال ته پنګونه وسره کړې ولا نو الته موږ سافټویرونه جوړول او ادارات ته موږ ورکول او اپلیکیشن به موږ جوړول لکه دغه د ملګری ملتونو یو برخه په افغانستان کې د یونیبټاټ دغه د ځمکو دی اندازه کول او د کورونو د نقشو اخیستل لپاره موږ یو سافټویر جوړولو همدغه نور ادارو ته موږ سافټویرونه او اپلیکیشنونه جوړول د موبایل اپلیکیشن هم جوړول نو هغه زما د سافټویرونو په اصطلاح کار د خوب د پوانتون له دریم سمسټر له پیل څخه شروع شو بیا خو وروسته دا کیسه اوږده شوه تر اوسه پورې بیا درک کمپنی ما رامنځته کړه نو تر اوسه همدې برخه کې لګیا یو
درک کمپنی اوس هم فعاله ده
بلې بیا 2018 کال کې زله پوانتون څخه فارغ شوم چې ما هغه وخت هم کار کړی و یعنی باوجود زه محصول و ما کار کول نو بیا مې خدا بل زرا سم خپل ځانته یو کمپنی جوړ کړم بیا مې رجستر کړه او د جی پی سټرکینګ برخه کې او د سافټویر برخه کې ما کار شروع کړ بیا نو تر اوسه پورې هم دا پاله د کابل کې اوسم کیم ستا هغه مشتریان دي کابل ولایتو کې مو خدمات ورکو د موټر د غلا مخنیوي د موټر څار او رجیابي د ماشومان او رجیابي د سایل اور دیابی سافټویر نور جوړو سایټونه جوړو دغه 2013 کې کستاس په 2019 کې د خبريانن لپاره ما اپلیکیشن جوړ کړ چې زر خبريانو او جمهوریت روسي وخت پورې استفاده ترې کوله دي خبريانو څارنه ول او دغه مسونیت ول لغه راځو خبر د مشمانو تر لپاره ما اپلیکیشن جوړ کړ ډایرکټ شکر چې اوسم په ګوګل کې ستا اپ ستور کې ستا نو بیا په دغه ډایرکټ پور ډایرکټ مو ډیر اپلیکیشن نه جوړ کړ بیا په روسي 2016 کال کې زما پلان و چې افغانستان کې دغه دی ټیکسي او سیستم لانچ کما لکه په نور نړۍ کې ساسي اوبر او ان ډرایو مثلا کریم دالری په نوري وادو کې مختصي وینو ما به تکل خو د افغانستان د شرایط د سیوسی نور یعنی د ته جوړ نه مو څو مس کار باندې وکړه دا ډیزاین کو هغه اپلیکیشن ډیولاپمنت مو شروع کړو سی باید دغه کو متاسفانه ته کورونا را لا او بل طرف جنگ خبر ډیر ګرم وي نو بیا مغه دغه پری خودل بیا یو بل سیستم باندې کار وکول چې هغه په مغه نیمه کې پاتې د افغانستان کې دغه لوی لارو ترمنځ خلک دی راځي د ټیکټونه باید عمل لار سی باید موټر خي واخی لا اډیټ خي واخ په اسلام موږ دا اوس د لپاره یو سیستم جوړ کو چې خلک انلاین ټیکټ واخی مثلا کله کابل کندهار ته ځي په اپلیکیشن دا ټیکټ واخلي مثلا کله پرس کله مزار کابل ته راځي ضرورت نه یې روزلار چې موټر ته کینی نو غیر لپاره ډیر منظم سیستم کار کول خو متاسفانه هغه هم پر دې مې کفات یو دلیل دا اوس د نظام سقوط سو او ورسره بیا د بدلون د سوسې نورتي هیڅ مدې ته ځلنه کول سي آیا اوس به وکول اوس په دې برخه کې به کار وکړو نو هغه دوه کار تر اوسه په نیمه کې پات دغه کار نو اوس په حساب د افغانستان په کچه باندې وړو اما په هغه نور برخه کې مو خدمات لرو هغه وسن فعال دي اپلیکیشنونه سیستمونه فعال دي
تاسو ول چې لا هم ستاسو کمپنۍ فعال ده په افغانستان کې د طالبانو له وخت رسیدو وروسته ډیر تغیرات راغلل د خلکو اقتصادي وضعیت بدل شو نړیوال نشته اکثره بهرنیو کمپنیو شرکتونو به دا ډول خدمات چې تاسو وړاندې کوي ضرورت ډیر په وس دانشته آیا لدې سره سره ستاسو کمپنۍ چلی شي
څاروان زيب زمو چون مشتریان پیرودونکو ته له 2013 کال را به دی خو لرو موږ دغه موټر د جی پی سون نس پړی دی اپلیکیشن مور کړه دغه خپل موټر دغه لارې ساری بندوي لغلای خوندې کوي همدا زم ماشمان لپاره همدا ذکر کوم کول لپاره د سنور سافټویر نه بده دی ادارات او د کار او د لپاره جوړ کړي دا ما نو هم مشتریان ستاپ زرګونو دي دا اوس د موږ اپلیکیشن نه ګټ اخلي خوشمیر لیک کم سو ده دلې ما شرایط دی او د اقتصادي وضعیت په افغانستان کې خلکو سره مخ دي، ولی بیا هم امیدواری شته ځکه افغانستان کې د اوس متاسبینو 15 میلیون سمارټ فون دي لا زیات، یعنی خلک یې کاروي، تقریبا تر 8 میلیون زیات موټر دي، مثلا د افغانستان اویا کې 30 سلنه زیات خلک انټرنیټ ته لاسرسي لري په یو ډول دي ډول سره، مثلا یا قوي یا لږ ضعیف انټرنیټ، نو هغه مارکیټ او پوتنشل شته، خو داسې خلکو اقتصادي وضعیت ښه نه ده او لږ هغه ثبات خبره ډېر زموږ لپاره مهمه ده، خصوصا هر څوک پانګونه کوي نو هغه لپاره اوله خبره ثبات ته سي، عدالت زما پانګونه خوندي ده که نه ده خوندي، یعنې دغه اوله پوښتنه په ذهن کې سړی ته ورګرځي، نو هغه شرایط په تمن لږ احتیاط کوو او ما هغه نورمال خدمات چې پخوا و هغه شته، ولې د نوي نوښتونه او نوي
مصنوعی ذہانت موضوع تھا پدی برخ کے پانور نڑی کے ڈیر کار سویرے پدی برخ کی سکڑی دی
مصنوعی ذرکتیا یا آرٹیفیشل انٹیلیجنس بیخی او نوی صنعت ته بیخی او نوی دنیا ده، دا اوس بدلون ته سوینه ټوله دنیا حیرانه کړه، حتی په ټوله کې انسان چیلنج کړ، یعنی د انسان عقل فکر او کسب او مهارت وخن وننګاو، ها دلیم دا اوس مصنوعی ذرکتیا وخن یو غټ انقلاب رامنځته کړ، نو دا اوس په دا اوس فیلنس ز روسي ارقام میکتلو تر 160 میلیون روباټونه پر کارخانو کې لګیا دي او په اداراتو کې لګیا دي، او مثلا پر پنور شرکتو کې لګیا دي، تقریبا 100 میلیون خلک له کار ایست کړی دي او پر ځای دي اوس کار کوي. مصنوعي ذرکتیا خو د ډیر ډولونه لري، د اوس روسیش مې ما وکتل زو سره کار کوم، 3200 سیستمونه دي مصنوعي ذرکتیا په نړۍ کې اوس فعال دي، په 50 برخو کې خدمات وړاندې کوي، یعنی له کاپی رایټر نه نیولې تر لیکنې تر ایډیټر تر ګرافیکا تر تصویره مې تاسو پر نه منم ولې ګل، نو بیا نه دا ډول په ډیرو برخو کار کوي، او دا اوس سی وی ویني هم د شرکتونو لپاره ګټه ډیر زیات ده، هم دې هغه د غټو او قوي هوادون لپاره ډیر زیات نتیجه ور کړی ده، نو غي په دې برخه کې لا پانګونه کوي، خو خبره ده چې هم ننګونې ست هم فرصتونه ست، ننګونې د افغانستان غونډې هوادو لپاره دې سیده خلک بيخي واقعا له هر څه باسي، یعنی هغه د اقتصادي اهمیت او سیاسي او ټولنیز اهمیت ترېسته کوي، او ګټه یې هغه یوادونو لپاره کمپنیو لپاره د سیغې دی برخه کې پانګونه باندې کړل، لکه مایکروسافت او اپل او نورو کمپنۍ سیغې تاسو یاره مېس ک وین یار دومې سر سیغې لس لس زره کارمندان لدندو ایست کوي پر ځای روباټونو او مسوي سیرکټیرا ولي،
نو شي ډیر خلکو ته په اروپا کې او امریکا کې تشویش هم پیدا کړی دی، اته ځین خلک خو داسې فکر کوي چې ولا دا موږ چټي دومره درس وایي دومره زحمت باسو دغه ټوله کار د مصنوعي ذهانت راته کوي، همداسې نه ده؟
رښتیا هم مصنوعي ځیرکتیا بیخي قدرت وایم له انسان سره هغه رقابت ورځ تر بلې ډیر زیاتیږي، او یو شی چې پخوا موږ د روباټونو او د ټکنالوژي په اړه دا اوس روباټ به مثلا فکر ونه لري، هغه به منطق ونه لري، هغه به عواطف ونه لري، هغه به تصمیم ونه سي نیولی، دا خبرې به موږ ټکنالوژي په اړه کولی سي رسي، دا دی خو دا کارونه نسي کولی، نن دوی دا کارونه خپل کوي، یعنی یو روباټ خپل تصمیم نیسي، احساس لري، فکر لري او لاجیک لري، یعنی منطق لري، نو په دې ډول د دې دغه دی ودی کچه ډیره زیاته ده، یعنی کته چې یو انسان د کتاب ورکړي هغه په څو ورځو کې مطالعه کوي، اما که یو روبوټ ته ورکړي هغه په ظرف د څو ثانیو کې د ټوله ډیټا پروسس کوي او هغه تاته هغه سمرایز یا خلاصه درته وایي، په همدې ډول باندې د دې ټوله نړۍ کوم منابع دي هغه تم لاسرسي لري، یعنی ډیټا ډیر په لوړه کچه تحلیلوي او لا یادم نه وځي، بل د انسان یو څومره کته چې ورته فکر وي دا د سکل یو انسان مرکیږي دغه تجربه او دغه هغه هر څه زده کړل صفر کیږي نور هغه ځي، خو یعنی موږ داسې نه لرو مثلا دا تجربه دی یو شاب شته کلنی کې راوخه یو بل ځوان ته ورکړو، یعنی په اصطلاح لکه یو ډیټا په ډول لغنه راوخلو هغه ته انسټال کو، اما روباټونه کې دا کار ده، یعنی یو روبوټ هیڅ کله دغه هغه زده کړه او تجربه او هغه ماشين لرننګ سیمو ورته وایي چې د زده کړه خپل کوي هغه نه صفر کیږي، نو په ټوله کې بيخي واخن په اده په لوړه کې ټکنالوژي کې دا تاسو ورستی او څو ورځې کې دي ټکنالوژي د سترو کمپنیو د رئیسانو او مثلا د ډیر زیاتو مثلا چړونکو خبرې اوریدلې، هغه وایي مصنوعي ځیرکتیا باید شپږو میاشتو لپاره ودرول شي، ځکه د انسان کنټرول څخه بیخي وځي، نو دې کچ ته ورسې چې بیخي موږ بل دې سره نور تعامل نس کولای، ځکه دې دومره خپل سری حالت ته ځي. دا اوس هم کته چې چټ جی پی ټی فور سی راغوي کنه، نو بیخي هغه د چټ جی پی ټی تھری په اندازه باندې ځواک 1500 ځله زیات ده. او دغه اته ذکر اشتا درته وایم، ما دغه څو ورځې مخکې په لینکډین کې د ډیرو کمپنیو د رئیسانو دغه کتلې مرکې او دغه پوسټونه مې کتل، ډېرې دغه ویل چې موږ په ایمیلو کې او په اړیکو کې له مصنوعي ذکاوت څخه 80% ګټه اخلو. یعنی کله د یوې غټې کمپنۍ رئیس یعنی راځي او نور مصنوعي ذکاوت ته مجبوره کېږي، واخن که سړی زه خپله درته وایم، زه دا وروستیو څو میاشتې مصنوعي ذکاوت ډېر مارکیټ ته راغی په ایمیلو کې په ټولو برخو کې، له مصنوعي ځیرکتیا څخه ګټه اخلم. یعنی که ایمیل لیکم پر دې ایډیټ کوم، مشوره اخلم پر دې ګورم، حتی
بل په پلانونو کې خو اته بندیز پی لګولې ده، ځکه چې کله چې یو معسل غواړي کومه مقاله ولیکي چیرنه وکي له چټ جی پی ټی څخه استفاده کوي او په څو ثانیو کې عدل کس څنګه چې تاسو ویل دا لیکنه ورته کوي یا کتاب ورته تلخیص کوي په څو ثانیو کې.
یعنی دا د هیوادونو بندیزونه تر یو حده به وي، خو اما مخې نه نیول کېږي. واخن دا چې تاسو وکړه دا د هر څومره کې فلټر کې بیا هم خلک ورته لاسرسی پیدا کوي.
سوال دلته ده سهار صاحب، چې دا کارونه مصنوعي ذهانت کوي، د انسان ذهن هغه کېږي راکت پاتې کېږي، وده نه کوي، زده کړه نه کوي. موږ کم یاد وي یا وخت به مو ما خپل به اتیا ټلیفون شمیرې ادي اقل په یاد وي، لیکن اوس مې خپل هم اکثرا یېری، ځکه چې د دې موبایل له برکته موبایل کې ښایسته نو ذهن ما همداسې لټه مخته کېږي. فکر نه کوي چې دغه یوه اندېښنه ده؟
دا یو نه ډېر لوی اندېښنه. دغه څوک کې زه اسپانوي زبل ولما، ورسته ورسته چې مصنوعي ذکاوت راغوي زه د اسپانوي زبې له لوستلو پښیمانه کړم. دلې هم دا ده چې زه هر څه پر انګلیسي او تلیکم، هغه په هغه ان ټایم کې یعنی ریئل ټایم کې اسپانوي ژبې ته ژباړي. کوم طرف لما سره اړیکه لري چې هغه سره تلیکي په عیني ریئل ټایم کې، یعنی په ماغه لزه باندې ما ته یې مثلا انګلیسي ژبې ته ژباړي. نو څه سمو کتل
دا اوس خو بخښه ده هم د اسپانوي ژبې پر مخلو ژبو دا ډول سیستم هم راغلی دی چې نه یوازې درته لیکي بلکې په غږ کې ژباړي.
دا داته دا ورستی کې تاسو وګورئ د چټ جی پی ټی د غیاي ټولنه زړه ډیرو سره مخ یم. دمرې زه تملګړم دغه ورستی دوه میاشت کې زه ګورم ټایپ نه کوم، یعنی زور ته کینم سیستم ته خپلې خبرې لیک وای ما غیر د ټایپوي او په دمر لوړ صورت زه خبرې کوم چې هغه امکان لري زه د غمر تیز ټایپ کړای سم کنه. ابل زما ورته ولیکل مثلا ما ته په دیړه باندې یو څلور صفحه مقاله ولیکا، یعنی کېدای شي درې ثانیې که دوه ثانیې وتلې وي، ما ته د بهترین د نړۍ له منابعو سره مقاله ولیکله کنه. ابله پرون ما پوښتنه ترې وکړه ستاسو په اړه باندې کنه، سروان صاحب څوک ده؟ یعنی واخن دومره دقیق ما راکړل چې زما وروسته که ما تاسو درکړی وای کېدی ستاسو ایرنځی وي دومره معلومات زه د ځان په اړه نه لرم لکه مصنوعي ذکاوت په اړه لکه. نو دا تر دې پورې وویل چې واخن زه د خپل ګورم اسپانوي ژبه ما باندې ودروله، مثلا دا ټول ایمیل نه زه موضوع ولیکم ما سر بیا کته ورسته کلیک کوم ورته دغه ایمیل ته خپل ولیکه کنه. نو خپل ولیکي او هغه څه چې زما په ذهن کې وي لکه غزما مایند سیریټ کوي هغه لکه زما مغز ولی کنه. حتی ډېر وخت ظاهران سم دغه خبره خو زما په ذهن کې منو زده ورته ولیکه کنه. کنه زه یو موضوع لیکم کمپنی والته دا خبره وکړه کله چې زه دولي کړی کوم بیا ورسره ولي کوم چې نور مصنوعي ځیرکتیا به دا ایمیل پسې ولي کې په ظرف درې ثانیې کې څلور ثانیې کې هغه ایمیل پرسی. نو دا تم دغه وړې برخه درته ویل اته دغه ډیر وخت ځکه کتابونه چیل ولما بته اول خبر دای سره زم مصنوعي ځیرکتیا سره مشوره وکړه چې دغه کتاب ولولم کنه ولولم کنه. نو صاحب دغه څوخت ګو ځان ته ګورم چې زه خپل د ټکنالوژي برخه کې کار کوم او د کلونو کلونو کې زه دومره په مصنوعي ځیرکتیا باندې وابسته یم سره نه دوری کې نور زه تقریبا نیمای مهارتونه مې صفر کې ضربېږي. نو ته فکر وکړه چې یو عادي کلیوال سړی یا مثلا د درېمې نړۍ خلک چې تر اوسه پورې له ټکنالوژي لډیر شان نه لري هغې سره به دغه څه ډول چلند څه ډول، یعنی موږ چې په دې برخه کې عملا کار ورسره کوو موږ یې چلنج کړی. پاته پرون مې یو مقاله وکتله سړي کې دا خبره کړې وه دې وخت د ځیرک خلکو یوه ځانګړنه باید دا وي مصنوعي ځیرکتیا سره مشوره وکړي. یعنی ته فکر وکړه چې دا یعنی د موږ وابستګي نور پر مصنوعي ځیرکتیا ده، د مصنوعي ځیرکتیا وابستګي نسته نور.
څه فکر کوي چې زموږ ژبې به هم په مصنوعي ذهانت کې د حد ته ورسیږي چې هغه څه چې زموږ خلک ورته اړتیا لري، لکه تاسو چې یادونه وکړه، دا ډول موضوعات به په دې کې زر داخل شي او کنه.
د اوسنۍ وروستۍ الگوریتمونه چې زه ګورم د دې د ډیپ لرنینګ او الگوریتمونه ځینې لري چې د نورو ژبو محتوا هرې ژبې ته ستې غواړي درته ویژباړي په آین ټایم کې. یعنی که پر اسپانوي ژبه یو کتاب لیکل شوی ده، هغه ته داسې فکر وکړي دا په پښتو لیکل شوی، ځکه مصنوعي ذکاوت همدا دی خپل په واتر خوای هغه امادګي دی لري چې درته ویژباړي. نو د ژبو ژباړو موضوع خپل مصنوعي ځیرکتیا کې دغه وروستۍ بس ما وکتل د کمپنۍ ترمنځ دا حل کوي. یعنی ما په نظر دا خبره به له منځه یوسي چې کومه ژبه قوي ده کومه ژبه مثلا کمزوري ده، ځکه دوی دغه د ژباړې موضوع حل کوي. یعنې که کوم مواد په انګلیسي وي هغه عین څه فکر وکړه لکه تاسو ته په پښتو ژبه باندې دي، لکه دا اوس تاسې کوم ویبسایټ وګورئ چې پر انګلیسي ده، خو که تاسې وایس دا ماته په فارسي ترجمه کوي نو ګوګل هغه درته په دوه ثانیې کې ترجمه کوي، در حال کې چې هغه ویبسایټ هېڅکله په فارسي ژبه نه ده جوړ شوی که نه. نو مصنوعي ځیرکتیا ډېر په لوړ صورت کوي، خو اما د ژبو لپاره یو غټه ننګونه ده. مثلا پښتو ژبه یا مثلا دغه نورې ژبې سپنر ټکنالوژي برخه کې کمزوري دي، مثلا د پښتو ژبې هغه دغسې رول چې د پر ټکنالوژي کې 0.04% ده، د فارسي ژبې هغه مثلا محتوا پر انټرنیټ کې 1% شاوخوا ده، اما د انګلیسي ژبې 3.5% ده. مثلا همدغسې نور ژبې هم په همدغسې وړه وړه فیصدي کې دي، خو انګلیسي ژبه تر ټولو زیاته ده. نو ننګونه به ورسره یي، لکه دومره مواد موږ په انټرنیټ کې په پښتو ژبه نه لرو، خو بیا به مصنوعي ځیرکتیا موږ سره دا مرسته کوي چې ژبې راته وژباړي. لکه دا اوس
یو بله مسله دی، طب ده، د طب په برخه کې هم ویل کېږي چې ممکن مصنوعي ذهانت به انسان معاینه کوي او انسان ته به سپارښتنه کوي چې څه وخوري څه ونه خوري، همداسې ده؟
دی په دې برخه کې خدای تاسو کې ډېر لوی نه پیغام سمره معلوماتي خو ډېر لوی تحول روان ده. دغه دی آی بی ام کمپنی واټسن و دی واټسن په نامه یو روبوټ ته غیر کلن کار باندې کوي، هغه د اوس عملاً تداوی شروع کړی ده. او دی د اوس کته هر ډاکټر وګوري غش په وکړ زکړی کوي، بیا تخصص کوي، بیا دی چې تداوی کوي، بیا ورسره دا ډاکټر مرکی کې ټول تجربه یې اوسره دي. خو دی واټسن چې د آی بی ام کمپنی دغه د نړۍ د ټولو ناروغیو پاړه پوي پاینې وخت کې دغه ټول روستي شمیرې په ماغه لزمانی خبر ده ترې چې یو ډاکټر امکان نه لري دینه خبر چې نن په امریکا کې څو ناروغي رامنځته کړي نه رامنځته شوی ده، د دغه په اساس تداوی کوي. او دا د ډاکټرانو یو غټ فیصله بدیل ده او ځینې چې تاسو کې دغه تور مخ کتلې له چین کې 2000 کیلومتر لري فاصلې څخه یو ډیر مغلق دی اعصاب او د فکر کوم زړه عملیات اوسو دی روبوټ په وسیله باندې. یعنی یو ډاکټر 2000-3000 کیلومتر لري په یو بل ځای کې سیستم ته ناسو او ناروغ په یو بل روغتون کې عملیات خانه کې ولو، نو حتی هغه عملیات دومره دقیق ولو سی 0.03 ثانیې دلیم نه وپکی، یعنی تاخیر نه وپکی کنه، یعنی دومره ان ټایم دغه عملیات کې دوه په دومره ځیرک ډول باندې څنګه انسان په لاس باندې نسوي کوله په داخل دی ماسک کې او په داخل د زړه کې د عملیاتو کې. نو ډیرې د اوس تاسو وګور دغه ټلی میډیسن سی ورته وایي لری څخه تداوی، دا ډیر یو لوی بدلون د امریکا کې به ډاکټران په افغانستان کې تداوی کوي، په چین کې به مثلا پر ایران کې به کوي او د ډاکټرانو او سند بلکې حل کړي. او تر دې پورې هم ټیکنالوژي به مثلا ډیر عام شي، یعنی مثلا په یو سیمه کې به یو روبوټ به تقریبا د ټول ناروغي تشخیص او تداوی کوي.
سحر صاحب، یو بل موضوع چې دا شاید ډیر افغانانو سره ارتباط ولري، زموږ خلک اکثرا درس وایي خو بیا کار ورته نه وي، طبعا چې د کار بازار دومره پراخ نه دی، اوس ډیر پوهنتونونه دي او د محصلینو شمیر زیات دی. د نورو هیوادونو محصلین په د انټرنیټ لاري په نورو هیوادونو کې کار پیدا کوي، ناس په خپل هیواد کې وي کار دی، یو امریکایي دی، یو انګلیسي شرکت لپاره کوي. دا آنلاین کارونه تر څه حد پورې په افغانستان کې اوس پیل شوي دي او خلکو ته ستاسو سپارښتنه څه ده چې څوک چې په داخل کې وي خو په خارج لپاره کار وکړي، هلته خارج کې طبعا چې اجوره هم لوړه ده د افغانستان غوندې نه ده.
اول خبر دا ده چې دوی څه لولي، زما په نظر دا ډېره مهمه ده. زه ډېری برخې اته ډېر وخت تاسې ته وایم دلته محصلینو چې افغانستان کې مثلا ما به ورته سیمینار درلود، هغه وخت چې کابل کې به وم، هغې ته به مې ویل ګورې تاسې داسې یو برخه ووایاست چې هغه رښتیا هم له افغانستانه بهر د کار امکانات لري که نه لري. ځینې پوهنځي ځینې برخې داسې دي هغه یعنی محلي دي، یعنی هغه جغرافیایي دي. مثلا فرض کړئ یو څوک پښتو ادبیات لولي هغه په امریکا کې ورته د کار نسته. یو مثلا یو څوک داسې مثلا دغه د افغانستان په اړه اجتماعي علوم لوستي، دغه طبیعي خبر د بل هیواد په قوانینو نه پوهېږي، نو ډېری دا په دې پورې اړه لري د چې لوستي دي هغه بل هیواد کې ورته اړتیا شته که نهشته. مثلا که د ټکنالوژي برخه راواخلي، که د طب برخه راواخلي، که فرد نور تخنیکي برخه راواخلي، په نور نړۍ کې د کار هغه کچه ډېره لوړه ده، نو ورته کار پیدا کېږي. زما اول خبر دا داسې محصلین دي له ډېر هغه برخو څخه، یعنی په اسلام نه دي وایي چې هغه جغرافیایي وي. دومه خبر دا دغه ټکنالوژیانې ستاسو موږ تاسې روزمره اوس استفاده کوو، د نورو هیوادو کې کار ورباندې کوو، پلیټفارمونه دي، لغو سره بلدتیا ډېره مهمه خبره ده. یعنی دا وګوري مخکې له دې چې یو څوک ما په نظر پوهنتون وایي، د دې په فکر وکړي چې دا شی زه وایم، آیا دا برخه زه وایم، آیا د دې په افغانستان کې اړتیا شته، بهر کې اړتیا شته، آیا د کار هغه زمینې څه ډول ده. زما په نظر دا پوښتنه دي اول دې له ځان څخه وکړي. دومه خبره دا ده چې ډېری برخې تاسو زه اوس وګورئ، پروګرامینګ ده که نور ټکنالوژي برخې دي، دوی په یو نیم کال کې ځان آماده کولای شي. یعنی هر افغان که فرض کړه داخل د افغانستان کې ژبه یې نه زده، په یو نیم کال کې دوی هم ژبه زده کولای شي، هم داسې یو مهارت زده کولای شي چې په اروپا کې ورته اړتیا ده. دا اوس تاسو وګورئ د ډېری امریکایي کمپنیو، د اروپایي کمپنیو شل دېرش تر څلوېښت سلنه کارکوونکي آنلاین دوی سره کار کوي، حتی په نورو هیوادو کې کار کوي. حتی دا اوس ګورم یوازې په امریکا کې شپږویشت میلیونه خلک فریلانس کار کوي، یعنی آزاد کاری چې ورته وایي. مثلا په هفته کې پنځه ساعت له یو کس سره کار کوي آنلاین، پنځه ساعت له بل سره کار کوي. نو دا دغه دوی دندې ډېر جغرافیایي کې نه، زه د افغانستان کې مې زده کړې کړي، افغانستان کې د کار راته پیدا شي، افغانستان کې نه کېږي. افغانستان کې دا اوس موږ شاوخوا اتلس میلیونه خلک بیکار لرو. نو ما په نظر په دې اړه د فکر وکړي چې په نورو هیوادو کې څنګه وکولای شي. هغه لپاره ډېر آسان لاره ده، مثلا ټکنالوژي برخه ډېرې کې دندې لري، مثلا دا نوري اداري برخې چې دي، مثلا دا اوس آنلاین پیسلا راکړه ورکړه ده، مثلا لکه امازون او ای بی او دا کمپنیو برخه کې. او تر ټولو مهم خبر ده چې په کوم مهارتو دی پوهېږي.